د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے
د وایس اف امریکا دیو ده نن د زیارت یا پنځمبه ورځ د کال 2023 د جون د میاشتې دیرشمه نیټه ده. د خبری خبرونه کې درته زه نصر الله خان هرکلی وایم. لومړی د مهمو خبرونو سرټکی. د پاکستان قومي اسمبلی د شروع یا چهارشنبه په ورځ د نړیوال مالیاتي فنډ IMF د سختو شرطونو سره وفاقي بجټ کال 2023 درشتم منظور کړ. بلخوا د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام حنفی وایي د طالبانو له لورې د دینی عالمانو او قومي مخورو رابلل شوې لوی غونډه به د ملي یووالي پر مسایلو خبرې کوي او ښځې به پکې ګډون ونه لري. او افغانستان کې د طالبانو حکومت وایي چې د بهرنیو چارو وزارت د سرپرست امیر خان متقی په مشرۍ یو پلاوی له امریکایي استادو سره د خبرو لپاره قطر ته تللی. سرټکی تاسو واورېدل وزو د خبرونو تفصیل ته. پاکستان قومي اسمبلی د شروع یا چهارشنبه په ورځ د نړیوال مالیاتي فنډ IMF د سختو شرطونو سره وفاقي بجټ کال 2023 درشتم منظور کړ. پارلیمان د پټرولو پر مصنوعاتو باندې په یو کال کې د 50 روپو مالیه لګولو ترمیم هم منظور کړی دی. سره سره په تنخواګانو باندې ټیکسونو زیاتولو ترمیم هم په اکثری رای سره منظور کړی شوی. د جون پر 23 د خزانې وزیر مفتاح اسماعیل د اضافي ټیکسونو اعلان وکړ چې تمه کېږي 3.6 بلیون روپۍ راغونډې کړي، کوم چې د حکومت سره د بیل آؤٹ پیکج دپاره د IMF سره معاهدې ته رسیدو کې مرسته وکړي. بلخوا د پاکستان د مرکزی بینک تر مخه د روان مالی کال 2023 درشتم په لومړیو یولسو میاشتو کې د پاکستان د کرنټ اکاونټ خساره له 45 بلیون ډالرو څخه زیاته شوې ده. د پاکستان د اقتصادي چارو د وزارت له اړخه پورشوی رپورٹ کې ویلې شوی هیواد د روان مالی کال 2023 درشتم په یولس میاشتو کې 14 بلین او 113 ملیون ډالرو څخه زیات قرض ترلاسه کړی. اخبار طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام حنفی وایي د طالبانو له لورې د دینی عالمانو او قومي مخورو رابلل شوې لوی غونډه به د ملي یووالي پر مسایلو خبرې کوي او ښځې به پکې ګډون ونه لري. حنفی ویل چې دا غونډه به د پنځشنبه په ورځ په 13 جون په کابل کې پیل شي. د رسنیو تر مخه په دې لویه غونډه کې د ښځو او سیاسي مخالفینو ګډون نشته او نه ورته رابلل شوي دي، او دغه رنګ میډیا ته هم ډیر اهمیت پکې نه دی ورکړل شوی. ولی خبری ادارې AFP ته طالب چارواکو ویلي په غونډه کې به هر چاته د تنقید کولو اجازه وي، او دا یې هم منلی د جنکو په تعلیم د طالبانو ترمنځ د نظر اختلاف شته. د طالبانو حکومت تر اوسه یو هیواد هم په رسمیت نه دی پیژندلی. په غونډه کې ښځو ته د ګډون اجازت او نه بلنه ورکولو په سر طالبان د بشري حقونو د تنظیمونو د نیوکو سره مخ دي. البته د طالبانو ویان سهیل شاهین ویلي غرب دې د افغانستان په اسلامي ټولنه خپل کلتور نه ورتپی. د ښځو د حقونو کارمندې او د افغان وومن پیس اینڈ فریډم ارګنایزیشن نماینده حلیمه ناصری AFP ته ویلي که په غونډه کې ښځې نه وي نو په دې کې شک نشته چې د سړو فیصله به په انصاف نه وي، دا به افغانانو ښځو او جنکو ته د منلو وړ نه وي. او په یو بل خبر کې په افغانستان کې د طالبانو حکومت وایي چې د بهرنیو چارو وزارت د سرپرست امیر خان متقی په مشرۍ یو پلاوی له امریکایي استازو سره د خبرو لپاره قطر ته تللی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د شروع یا چهارشنبه په ورځ د جون پر 9 په یو اعلامیه کې ویل چې په دغه پلاوی کې د افغانستان بینک او مالی وزارت مسؤلین هم شامل دي. دغه وزارت زیاته کړې پلاوی به دوحه کې د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي او امریکا د خزانه وزارت د چارواکو سره لید کاته ولري. په ناستو کې به د سیاسي موضوعاتو سربیره په اقتصادي او بانکي برخه باندې ډیر تمرکز وشي. امریکایي چارواکو تر دا مهاله په دې اړه څه نه دي ویلي. طالبان پر داسې مهال امریکایي چارواکو سره پر سیاسي او اقتصادي مسایلو د خبرو لپاره قطر ته د خپل یو پلاوی د استولو خبر ورکوي چې تازه د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې خبر ورکړی چې د امریکا حکومت د طالبانو له رهبرۍ سره په داسې وی طرح کار کوي چې له مخې افغانستان خپلو کنګل شوو پیسو ته لاسرسی پیدا کړي. او د پاکستان حکومت افغانستان سره دوارخیز تجارت ته د ودی ورکولو لپاره په ویزه پالیسۍ کې د نرمښت اعلان کړی دی. او وزیر اعظم شهباز شریف وایي په ویزه کې اسانی به دواړو هیوادونو نور هم یو بل ته نږدې کړي. د شروع یا چهارشنبه په ورځ د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف په ټویټر لیکلی د پاکستان مرکزی کابینې د افغانانو لپاره د ویزې په نظام کې د بدلون منځوري ورکړی دی. وزیر اعظم شهباز شریف زیاته کړې د ویزې په سیستم کې د دې اسانتیا موخه د دوانو هیوادونو یو بل ته نږدې کول، افغانانو سره مرسته کول او د منځنی اسیا له پراخې سیمې څخه د سوداګرۍ او پانګونې جذبول دي.
د وایس اف امریکا جیوه ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. دا تازه خبرونه او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دیوا فیسبوک، ټوئیټر، انسټاګرام او د دیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
دوام لري. د پاکستان قومي اسمبلی د شروع یا چهارشنبه په ورځ د نړیوال مالیاتي فند د سختو شرطونو سره وفاقي بجټ کال 2022 درشتم منظور کړ. پارلمان د پټرولو پر مصنوعاتو په یو کال کې د 50 روپو مالیه لګولو ترمیم منظور کړي او د دې سره په تنخواګانو باندې د ټیکسونو زیاتولو ترمیم هم په اکثریت رائے سره منظور کړی شوی. پدې اړه نور تفصیل درته د اسلام آباد نه د ډیوا خبريالا رابیه پیر وړاندې کوي.
د سپیکر راجا پرویز اشرف په مشرۍ کې کېدونکو د قومي اسمبلی غونډه کې د مخالفو ګوندونو د عام اعتراضونو په نشټوالي کې د نړیوال مالیاتي فند د سختو شرطونو سره وفاقي بجټ کال 2022-23 منظور کړی شو. د جون په لسمه نیټه د مالی کال 2022-23 د 1.25 ټریلیون روپو بجټ ته معمولی بدلونونه سره وړاندې کړی شوی و، خو نړیوال مالیاتي فند دغه بجټ ونه منل او د پاکستان سره د قرضو ترلاسه کولو لپاره د نور بدلونونو پرتله بل چاره نه و. همدغه سبب و چې د جون په 24 نیټه د خزانه وزیر مفتی اسماعیل اضافي ټیکسونه اعلان کړو چې تمکیږي لور سوا شپږ بلیون روپی راغونډې کړې سیم، کم چې حکومت سره د بیل اوټ پیکیج د پاره د ایم ایف سره مفاهمت ته رسیدو کې مرسته وکړه. په دغه بجټ کې منظور شوی ترمیمونو تر مخه 500 څخه زیات تنخواه اخیستونکو باندې 2.5% ټیکس، د 1,00,000 څخه تر 2,00,000 پورې تنخواه اخیستونکو باندې 15,000 فکس ټیکس، 15,00,000 څخه زیات تنخواه اخیستونکو باندې 2.5% ټیکس لګول شوی دی. د پټرولو پر مصنوعاتو 50% مالیه لګول کېدای شي. د خزانه د وزیر مفتی اسماعیل ترمخه د غمالیه به پر یو ځای نه لګول کیږي، بلکې هر میاشت به یې څه برخه لګولې سي. په بجټ کې د بجلی د بلونو د لاري سوداګرو څخه مالیه راټولولو د پریکلینه علاوه سافټویر او معلوماتي ټکنالوژي مشاورتونو خدماتو باندې 15% مالیه اخستو او د سرو زرو په دکانونو باندې 40% فکس انکم ټیکس او سیلز ټیکس هم لګول شوی دی. د دې نه علاوه په تیرو چې حکومت دا اعلان هم کړی وو چې د ټیکسټایل، سیمنټو او سټیل په شمول 14 لوی صنعتونو باندې به 10% فیکس ټیکس لګول کیږي. د دغه بجټ ته منظوري سره د حکومت تر مخه ډیر سرپه ورته د ایم ایف د دوو کیستونو پور تر لاسه سیم، خو مطبوعاتي ریپورټونو تر مخه ایم ایف د پور کیستور کولو څخه وړاندې اوس ته نه په قانون کې په ورستیو بدلونونو هم اندېښنه اندیشنې څرګندې کړي او د کرپشن د مخنیوي قانون د بیا کتنې غوښتنه یې کړې ده. کال 2019 کې د ایم ایف سره د 14 ارب ډالر د پور لوزنامه سوي و چې اوسنی حکومت 8 ارب ډالر ته رسولې ده، او په داسې حال کې چې د پاکستان اقتصاد د سخت ستونزو سره مخ دی، د نورو نړیوال مالیاتي ادارو او هیوادونو څخه پورونه اخستو د پاره د ایم ایف لوزنامه تر سره کول ډیره ضروری ده. رابیه پیر، وایس اف امریکا، دیوا، اسلام آباد.
د واشنگتن ډی سی نه دا د وایس اف امریکا دیوا خبرونه ده.
پاکستان طالبانو تحریک طالبان پاکستان ٹی ٹی پی مشر وائی د آئی ایس آئی د پخوانی مشر او د پیخور کور کمانڈر جنرل فیض حمید په مشرۍ کې د حکومت سره مذاکرات دوام لري، خو په دغه خبرو کې تر اوسه کوم خاص پرمختګ نه دی شوی. په دې اړه نور تفصیل لرته د پیخور نه د ډیوا د خبریال ارشد مومن په دې رپورٹ کې وړاندې کوو.
د ٹی ٹی پی د مشر ابو منصور عاصم چې په نورولی مسعود پیژندل کیږي، تازه مرکه مخې ته راغلی چې پکې هغه د پاکستان د حکومت سره د خبرو پاړوي. د دوی مهمه غوښتنه د پټه انضمام بیرته اخیستل دي او دوی دغه غوښتنې نه پشا کیږي. هغه وایي د مذاکرات په افغانستان کې د واکمنو طالبانو په سہولت کارې نه، بلکې د طالبانو په منځګړیتوب سره ترسره کیږي. پدې کې تر اوسه کوم پرمختګ نه دی شوی، خو که پاکستان د سنجیدګۍ مظاهره وکړي د پرمختګ تمه کېدای شي. هغه ویل د دوی ځینې کسان خوشی کړی شوي، خو د ملګرو پر ضد یې چاپی وهل کیږي او دا عمل مذاکرات اغیزمن کولی شي. او زیاته کړې ده که مذاکرات ناکام کیږي، دوی به خپل وسلوال عملیات جاری ساتي. د ٹی ٹی پی مشر تازه ویډیو د مطبوعاتو سره په داسې حال کې شریکه کړې شوی چې روستو کې د پاکستان د حکومت او د ٹی ٹی پی لخوا د یو بل په ضد مخالفه بیانونه مخې ته راغلي. خبريال احسان ټیپوډي وته ویل د ٹی ٹی پی د مشر د خبرو نه معلومیږي چې مذاکرات روان دي، او په دې کې خوندور خبره د افغان طالبانو منځګړیتوب دی.
دا امارت اسلامي چې کوم دا دا صرف غانه د فیسیلیټیټر نه، دا میډیټر هم دلکاغه هم د پورا د پیس پروسس یو پارټي جوړ کړی دی.
د مردان په عبدولی خان په اونتون کې د نړیوالو اړیکو د زده کړو د سانګې مشر ډاکټر عبدالشکور وای، د هغه په نظر د ٹی ٹی پی د مشر د خبرو نه داسې معلومیږي چې دا خبرې سم لوري ته نه دی روانې. نو مولي زیاته کړه کدا مذاکرات ناکام کیږي او د افغان طالبانو لخوا په ٹی ٹی پی د باور زیاتیږي، نو په دغه منطقه کې داعش هم شتون لري، او که ٹی ٹی پی بیا د داعش سره ملګرتیا کوي، نو دا به بیا ډیر خطرناک صورتحال جوړ شي.
نو دا بیا ډیر زیات یو لیتل کمبینیشن و مونږ وایو په انګریزي کې، چې دا بیا دواړه د یو بل سہولت کار جوړیږي یا یو بل سره خامخا دوی داسې ورکینګ ریلیشن شپ ساتي.
خبريال رپت او رگزی وای د ٹی ٹی پی مشر او د پاکستان حکومت د پاتا د حیثیت په خبره دوانه کلک ولال دی. هغه ویل د دوانو پر قانون لخوا سخت غوښتنې مخې ته راغلي، خو که دوی د خبرو کولو فیصله کړي، نو بیا به دوانو پر قانون ته خپل غوښتنو کې نرمي راوستلی.
چې څومره پر د دوړه فریقین چې دی دوه چې د خپل مطالباتو کې لچک نوی وروسته، نو دا د مذاکراتو کمیابی امکانات بیا ډیر کم ښکاری ماته.
د ٹی ٹی پی د مشر تازه ویډیو بیان په داسې حال کې مخې ته راغلی چې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثنا الله پر وروستو کې ویلي د ملي امنیتی کمیټې په غونډه کې د تحریک طالبان پاکستان سره د خبرو په اړه جامع بحث شوی او په هر اړخ خبرې شوې دي. خو نه به پوز د قبایلی سیمو څخه وستل کیږي، نه به قبایلی سیمې بیرته د پټه حیثیت ته بوتلل کیږي، او چاته به د وسلي اجازه هم نه ورکړل کیږي. ارشد مومن، وایس اف امریکا، دیوا، پېښور.
طالبانو یو ځل بیا د امریکایانو سره د مذاکراتو د پاره خپل استازي قطر ته لیږلې، وایي چې د امریکایي استازو سره به په سیاسي، اقتصادي او بنکي موضوعاتو باندې خبرې وکړي. امریکا او د نړۍ هیڅ بل ملک تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلې. د افغانستان خارجي اساسي کنګل پاتې دي او له دې اړخه طالبان د فشار او اقتصادي ستونزو سره مخ دي. نور تفصیل د فواد لامې نه په دې رپورټ کې واوري.
په افغانستان کې واکمن طالبان وایي چې د دوی د نگران خارجه وزیر امیر خان متقی په مرشه یو پلاوی د امریکایانو سره د مذاکراتو په مقصد قطر ته تللی دی. د طالبانو خارجه وزارت نن د شورو یا چهارشنبه په ورځ یو بیان جاری کړ او هغه کې وویل چې قطر ته پلیګل شوی پلاوی کې د افغانستان مرکزی بانک او مالیه یا خزانه وزارت چارواکي هم شامل دي. د طالبانو په بیان کې دا هم ویل شوی چې د دوی لیګل شوی اساسي به په سرخار دوه کې د افغانستان لپاره د امریکا د خاص اساسي او د امریکا د خزانه وزارت د چارواکو سره وګوري. د طالبانو وینا ده چې په دې ملاقاتونو کې به د سیاسي موضوعاتو سربیره پر اقتصادي او بنکي برخه باندې هم ډیر تمرکز وشي. یاد دی چې امریکایي چارواکو تر دې مهاله په دې اړه څه نه دی ویلي. امریکا په افغانستان کې د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني او د دې سربیره د طالبانو په سخت دریزه تګلارو نیوکه کوي، مګر بل اړخته د واشنگتن پوسټ اخبار تازه خبر ورکړی چې د امریکا حکومت د طالبانو لمشرتابه سره په داسې وی منسوبي کار کوي چې لمخي افغانستان خپلو کنګل شویو پیسو ته رسایي پیدا کړي. واشنگتن پوسټ د نهه یاسي شنبه په ورځ د دریو با خبره امریکایي چارواکو په قول وویل چې د امریکا د دې کار مقصد په افغانستان کې سخت بحران او د خلکو لوګي ته د حل لارې موندل خودل شوې دي. ریپورت زیاتوي چې د طالبانو حکومت به پر دغه پیسو کنټرول و نه لري. د 2021 کال د اگست په میاشت کې له افغانستان نه د امریکایي ځواکونو د انخلا او د جمهوریت نظام تر رنګېدو وروسته امریکا په نړیوالو بانکونو کې د افغانستان مرکزی بانک 2 بلیون ډالر کنګل کړل. د طالبانو د واکمنېدو وروسته افغانستان له سخت بشري بحران سره مخ شوی او ملګرو ملتونو خبرداري ورکړي چې که افغانانو سره بیړنۍ مرستې ونه شي، 90% افغانان به له روان بشري حالت نه اغیزمن شي. د اقتصادي ستونزو سربیره په افغانستان کې د طالبانو له اړخه د بشري حقوقو خلاف ورزیو هم په نړیواله کچه اندېښنې راپارولې دي. په دې وروستیو کې چې طالبانو د سرپل ولایت په بلخا ولسوالۍ کې د 1000 طالب کمانډر پر ضد پوځي کاروایي وکړي، دا سې رپورټونه خبره شول چې ګڼي طالبانو هلته عام خلک وژلي او جنگي جرمونه یې ترسره کړي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي نمائندګي یا یوناما وایي چې په دې اړه څېړنې کوي. د ګولیا دوشنبه پوره د بشري حقوقو د څار سازمان یا هیومن رائټس واچ په ګډون ځینو نړیوالو ادارو هم ویل چې طالبانو په بلخاب کې د وسلوال مزاحمت په دواب کې ملکی خلک نیولی او وژلې دي. د طالبانو حکومت د دفاع وزارت 13 اونۍ په بلخاب ولسوالۍ کې لدوینه د جلاشوی هزاره کمانډر مولوی مهدی د پلویانو پر ضد د عملیاتو خبر ورکړ او تر هغه وروسته په یاد ولسوالۍ کې د طالبانو لخوا د عامو خلکو د ورجل کېدو رپورټونه ورکړل شول. طالبانو دا رپورټونه به بنیاده پروپاګاندا بللې او وایي چې په بلخاب کې هیڅ عام کس نه دی وژلې. فواد لامی، وی وی ډیوا، واشنگتن.
The Voice of America Diwa social media patada at VOA Diwa.
The Voice of America Diwa da khabari khabarawana la dawam lari. افغانستان کې تاجران او د اقتصادي چارو پوهان هیواد کې د مرکزی بانک لخوا د آنلاین فوریکس ټریډینګ د لارې په مالی معاملاتو او فعالیتونو بندیز ناسم او بې ځایه بولي او وایي که حکومت د آنلاین کاروبار مخه نیسي نو دې سره به هغه ټول کاروبارونه اغیزمن شي چې له مخې د نورو هیوادونو څخه بیلابیل سامانونه او خوراکي مواد افغانستان ته راوړل کیږي. په دې اړه نور تفصیل درته د سیمینار د ډیوا خبريال عبدالرزاق وړاندې کوي.
د افغانستان بانک خبرتیا ورکړي چې په هیواد کې ځینې وګړي او شرکتونه د فاریکس آنلاین سوداګرۍ په نوم مالی معاملې ترسره کوي چې د کم بانک اجازه نه دا ورکړي او دغه یو غیر قانوني عمل دی. د بانک لخوا جاری شوی خبرتیا په اړه په افغانستان کې مشت سوداګر وای د آنلاین فاریکس ټریډینګ دلاري یوازې د پیسو اغستل او خرڅول نه کیږي، بلکې په نورو کاروبارونو کې هم دوی لپاره اسانۍ پیدا کړې دي. په دې حق لا په افغانستان کې د صرافانو د اتحادیې ترجمان حاجی زرق خان او وایس اپ امریکا ډیو نیوز ته وایي
زموږ یو زیات تعداد تجاران زموږ زیات مواد د آنلاین برنامې د لارې څخه راځي، یا مثلا د خبرې د کراچي بندر ته یا غوا بندر ته یا هم د اسلام قلعه بندر ته دغلار څخه انتقالېږي. په دې کې خو یوازې دا نه دي چې سړی وخا خامخه د کرنسي د خریدو پوش کی
د بانک له خوا جاری شوی خبرتیا کی ویلې شوی چې د غوګړو او شرکتونو سره کاروبار کول خطرناک دي او ملکی وګړو ته مالی زیانونه رامنځته کوي. بیان زیاتوی کوم خلک چې په دې روزګار کې ککړوي نو قانوني چلن بور سره کیږي. حاجی زرک خان زیات کړه چې ګټه او نقصان په هر یو روزګار کې دي او د نړۍ نور وګړو په سیر دوی هم د حق لري چې د نورو لارو ترڅنګ انلاین کاروبار وکړي.
چې ته انټرنیټ پر ماکه تک او یا هم انلاین برنامه را باندې فتکې سبا هم د ټول خوراکي او ارتزاقي او نفتي مواد ټول دریږي. ځکه ته ته معلومه چې د بانکونو زموږ مشکل لري، پیسې انتقال او را انتقال مشکل لري، خو هم دغه انلاین خدمات دغه انټرنیټ څخه په زر کې د نیم ساعت ټول خرید او فروش کې پیسې مور انتقالي او را رسول کیږي. بنا ان دا باید قانون منسیخ د قانوني لارې څخه مخته ولاړ شي، نه د بنجس څخه نه د جیس څخه چې دا کار بند.
بلومبرګ نومي خبري وی پانی د افغانستان مرکزی بانک ویان صابر ممند خلی لیکلی چې د افغانستان بانک د انلاین فاریکس تجارت غیر قانوني او جالکار بولی او په اسلامي شریعت کې د منځورې لپاره هیڅ لار خونه نشته. په کابل په هنتون کې د پالیسۍ او حکومتداري پروفیسور استاد فیزلند وایس اف امریکا ډیو نیوز توای یو هیواد هم د انلاین کاروبار پرته پرمختګ نشي کولای او باید د افغانستان حکومت دې لپاره زمينه برابر کړی.
آنلاین سوداګری په وسنه یو شته مته چې دا سوداګری فیوچر ده لکه آینده ده او ډیره مهمه ده. د دې سوداګری نه پرته سوداګر او هیوادونه پرمختګ نشي کولای. نو ماته نه ښکاري چې شریعت په دې کې کوم بندیز ولګي. هر هغه سوداګری چې په کې راکړه ورکه کیږي په کې سود نه یا حلال ده، په دې کې حکم کیسه نشته. ورغه سوداګری چې په کې سود کیږي هغه آنلاین کې غیر آنلاین یا حرام ده. نو ماته ښکاري چې دا پستون زبنی کده چې کوم پستون زرا ولاړی کی دی غیستون د حل لپاره باید زمينه مسایل
شي. د افغانستان مرکزی بانک ویان صابر ممن نمو په دې اړه وپوښتل چې ولې خلکو ته د انلاین فاریکس ټریډینګ یا کاروبار کولو لپاره جواز یا اجازه نه ورکول کیږي. نو مولي لا تر دې دمه ډیوته څه جواب نه دی ویلي. عبدالرزاق وایس اف امریکا ډیو نیوز په خبر.
دا د وایس اف امریکا ډیو خبرونه ده.
امریکا دی ودا د پاکستان وزیر اعظم شهبا شریف چې وړ مورز ویلیو د افریقا او نورو هیوادونو څخه د ډالر په بدل د سکرو راغختلو پر ځای به دوی د افغانستان څخه د پاکستانی کالدارو په بدل د کویلي واردات تر سره کوي. دغه وینا وروسته نه یوازې په ټولنیزو رسنیو د افغان فعالینو لخوا نیوکه رواني شوې، بلکې د افغانستان طالبان چارواکو هم سرګند کړي چې د پاکستان سره هیڅ داسې تړون نه لري چې د پاکستانی روپو په بدل به ورته د ډبرو سکاره وسادروي. په دې اړه نور تفصیل لرته د سیمینار د ډیوا د خبريال احسان محمد خان په دې رپورت کې وړاندې کوو.
په افغانستان کې د طالبانو د ماينونو او پېټرولي وزارت سرګند کړي د پاکستان د حکومت او یا کوم شرکت سره داسې هیڅ قسمت تړون نه لري چې تر مخه دغه هیواد ته د پاکستانی روپو په بدل سکاره وسادروي. دغه سرګندونه د یاد وزارت ویان اسمت الله برهان د هغې وروستو تر سره کړي دي چې د پاکستان وزیر اعظم شهبا شریف وړ مورز ویلی وو د افغانستان څخه به خپل د توانای ضرورت پوره کولو لپاره په ارزانه بیا او د ډالر په ځای د روپو په بدل سکاره راغواړي. د ماينونو وزارت چې په خپل تازه اعلامیه کې د دغه سکرو بای هم د نوینه تر 200 ډالر د یو تن د لپاره دوړی کړی دي، خو بیا په افغانستان کې تاجران وایي دغه بای هم د نړیوال بازار د بایو څخه ډیره ارتاوه ده. د افغانستان د تاجرانو یو مشر خانجان الکوزی ویو ای دیو تاول
د ډبر سکرو مسله خو تجارتي مسله ده، تر اوسه پورې پاکستان د افغانستان د حکومت سره کوم قرارداد نه لري. اما د افغاني تجاران کار وړي هلته پاکستان سکرو ته ضرورت لري او افغانستان کم معدنونه او کانونه چې دی هغه خپل خلکو له په اجاره ورکړي دي او په هغه به قرارداد کړي. کم معدنیات چې خپل په داخل د مملکت کې مصرفيږي د افغانستان د هغه قیمت ډیر زیات ارزانه دی، اما پاکستان یا نور ملکونو ته چې تجارت لحاظي هغه قیمت کې هم سیوایي راغلي د اوس ډیر شوی دی.
پاکستان چې د دې وړاندې د سویلي افریقا څخه هم د خپل ډبرو سکرو ضرورت پوره کوي، خو تاجران وایي دغه سکرو بیا اوسنی وخت کې 300 ډالر څخه هم په زیاته بیا پریوزي. د افغانستان سکر لپاره چې د معیار په حساب غوړه غنل کیږي او په پاکستان کې د صنعتونو او برېښنا پیدا کولو لپاره کارول کېدی شي. د خیبر پښتونخوا چیمبر اف کامرس په خانه مشر زاهد شینواری وایي د افغانستان او پاکستان خپل منځي تجارت یوازې تر سکرو نه بلکې په هر اړخ ګټور دی، خو بیا د تجارت د ودې په لار کې سیاست همیش لپاره خند جوړ شي. د افغانستان د ماينونو او پېټرولیم وزارت وین اسمت الله برهان د انګلستان خبری ادارې ته ویلي د ډبرو اسکرو تجارت په افغانستان کې دننه د آزاد بازار د لاري او تر ډیورنډ کرخې دغه تجارت د افغانستان کرنسي په بدل سپته کېدی شي. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف وړمورز ویلي وو د افغانستان اسکرو څخه تر 2 ارب ډالر ګټه کولې شي او د پاکستان اقتصاد ته ګټه ورکوي شي. احسان محمد خان، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
د واشنگتن دی او تاسو د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه اورئ.
د وایس اف امریکا ډیوا د خبري خبرونه لا دوام لري. خبرونه کې وخت شوې ده چې تاسو ته اداریا وړاندې کوو. دا اداریا د واشنگتن نظر سرګندوي. وړاندې کوونکی دی د ډیوا همکار مختار خلیل.
د امریکې د خارجه چارو وزیر خاغلی انټونی بلینکن ویلي دي چې اوبه د انساني ژوند د خیر لپاره ډېرې ضروری دي او دا د ژوند او د رزق ګټلو او د ثقافتونو د ودې روزنې لازمی وسیله ده. پاکو او صفا او بوته محفوظه او مسلسل رسائی د قامی سلامتی یو بنیادی جز ده. دغه وجه ده چې د صدر بایدن او د نائب صدر کملا هیرس حکومت د وایټ هاوس د نامې د اوبو د عالمی سلامتی پروګرام شروع کړی دی. د جون په شروع کې د دې پروګرام تعارفي دستوري تخپل تقریر کې نائب صدر کملا هیرس وی چنن ورځ په ګرد دنیا کې د اربونو خلکو صفا او به نصیب ندی. پراتلون کې وخت کې با چاپیریال کې د تبدیلو راتلو، د آبادای د زیاتېدو او د نوو نوو خارونو او خاریو د آبادېدو له سبب د دې خلکو شمیر زیاتېږي. نائب صدر هیرس اوی چې د اوبو عدم تحفظ به زموږ دنیا غیر محکم کړي. کله چې اوبه کمی شي نو خلکو لپاره د خوراکي سیزونو پیدا کول ګران شي، د اولسی صحت ساتنه به مشکله شي او د اقتصادي ودې په لار کې به خندان راپورته کیږي. د دې په نتیجه کې به خلک په لوی شمیر کې نورو ځایونو ته کډې کوي او دوی به گاونډي ملکونو لا لوی بوج جوړيږي. د اوبو د عدم تحفظ د لاسه به دنیا هم غیر محفوظه کیږي. د اوبو په لنډو تنګو وسیلو راپورته کیدونکو اختلافات به عقوبت د ملکونو ترمنځ د جنگونو انخاتو سبب جوړيږي. اوبو ته نرسیدل به د سنگینو نتیجو او د زیاتو اخراجاتو باعث هم جوړيږي. خصوصا خزو او جنکو ته به د دې لوی نقصان وي. په ډیرو ملکونو کې د کورنی استعمال لپاره د اوبو ډکولو ذمہواری د خزو او د جنکو په اوګو پرته وي. په ټوله دنیا کې خزي او جنکای د اوبو په ډکولو د ورځې 200 میلیونه ګنټي وخت خرج کوي او دا هغه خزي دي چې مکتبونو ته هم ځي، کارونه هم کوي یا په خپل کورونو کې خپل ټبرو سره وخت تیروي. نائب صدر کملا هیرس وی چې د صحت د عالمی تحفظ منصوبه په دریو اهم خبرو بنیاد لري. لومبه خدا چې په دې کې په امریکا لازم کړی شوی د صفا او محفوظ او بوته در رسایه د پاره به اجتماعي جنگ کې د وړاندې صف د ملک کردار ادا کړي او د هر ملک ټول خلکو ته د صفا، صحت مندو او د محفوظ او بوره صد یقیني کړي. دوی مدا چې امریکا به د اوبو د عالمی وسیلو په محفوظ ساتلو او د دې تنظیم په چلولو کې لاس امداد کړي او بین الاقوامی ګوند سره به د اوبو د وسیلو په باره کې معلومات او تفصیلات شریکي او په دې لړ کې به ضروری تکنیکی علم او پوها نورو ته ورکړي. او اخیری خبره نائب صدر هیرس داو کچ مونږ به د خپل ملک سفارتي وسیلې د اوبو د تحفظ لپاره په کار راولو. نائب صدر کملا هیرس خپل وینا په دې ختم کا چې زموږ د دې منسوبې په برکت به د اوبو په سر د ملکونو ترمنځ د جنگونو انخاتو مخنیوي وشي. دا به د دې ترمنځ مرستې ملګرتیا له وده ورکي، د ملکونو ترمنځ به مساوات او اقتصادي وده زیاته کی، او زموږ د دنیا به نوره زیاته یو بل سره اتړي او د مشکلو حالاتو د زغملو جوګه به کی. د اوبو کمت یقینا چې یو عالمی مسله ده او د دې په عالمی سطح اواره پکار دی.
دا اداریه د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. کتا سو کوم نظر لري نو په دغه پته اولیګي ایډیټوریل وی او ا واشنگتن ډي سي 202-3 یو اس ا. تاسو په دې اداریه او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولای شي. د ویب پاڼه پته ده www.voanews.com/editorials.